سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې موضوعات: یوناما وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د لشکرګاه په جګړو کې 40 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د بشري جنایتونو تور لګولی.
موږ په بیلابیلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي، د دوی د جنایتونو شاهدان یو.
په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست سره د افغانستان د جګړې په اړه مرکه لرو.
زه فکر نه کوم چې طالبان په 80% خاوره واک ولري. دا د دوی خبره ده، نقشه اصلاً داسې څه نه ښیي.
د جګړو اقتصادي اغیز د کندوز، نامتو، خټکی او هندوانې بازار نه لري. او د ایران لوی مذهبي مشر ابراهیم رئیسی د نوی ولسمشر په توګه تایید کړ. نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
ملګری ملتونه په تیرو 24 ساعتونو کې په لشکرګاه کې د لسکونو ملکیانو د وژلو خبر ورکوي. افغان ځواکونه په جوزجان کې طالبانو ته د درنې مرشوبلې ادعا کوي، او په ایران کې د نوي ولسمشر لپاره ځانګړي مراسم ترسره شول. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وویل چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 40 ملکیان وژل شوي دي. یوناما په فیسبوک کې لیکلی دي چې په دې موده کې په لشکرګاه کې 143 ملکیان ټپیان شوي هم دي. یوناما د افغانستان په شاري سیمو کې د شخړو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې په هلمند کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د هلمند په ګڼمیشته سیمو پرله پسې د هاوان ډزې کېږي او هوایي بریدونه روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو راپورونو ته ژوره اندېښنه لري. ښاغلی بلینکن په واشنگتن کې وویل:
موږ په بیلابیلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي، د دوی د جنایتونو راپورونه لیدلي دي. دا راپورونه د ژورې اندېښنې وړ دي، او دا جنایتونه یو مخ د منلو نه دي.
د بلنکن تر دې څرګندونو مخکې پرون په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو څرګنده کړه چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په لسکونو ملکیان وژلي دي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. او تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې په سپین بولدک کې شاوخوا 40 کسان تشخیص کړي دي چې طالبانو وژلي دي. شاهین 209 قولي اردو وایي د شبرخان پر شارې د طالبانو حملې شاته تمبولې دي. له تېر شپې تر نن سهاره د جوزجان د مرکز شبرخان شاوخوا سختې جګړې وې. د راپورونو له مخې طالبان هڅه کوي چې د جنوب او ختیځ له لوري د شبرخان ښار ته ننوځي. د 209 شاهین قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی آزادي راډیو ته نن وویل چې د طالبانو پر ډلو د شبرخان په جنوب کې د حسن تابین په کلي کې او د دې ښار جنوب ختیځ لور ته د صوفي قلعه په سیمه کې بمباري شوې ده چې د طالبانو 50 کسان وژل شوي دي.
در مجموع 57 تروریست طالب به شمول 3 فرمانده کلیدی از اینا امشب کشته شدند.
شاغل رضایی دا ادعا هم وکړه چې د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو 13 تنه ټپیان شوي دي. طالبان ادعا کوي چې د صوفي قلعه سیمه یې نیولې ده، خو چارواکي دا ادعا بی بنسټه بولي. د افغانستان ولسمشر د هرات د ښار د اوسیدونکو د تیر شپې د الله اکبر د ویلو د هرکلی ترڅنګ نن په کابل کې پر طالبانو سخت انتقاد وکړ. اشرف غنی وویل:
طالب دی پوسی چې دا خوره همیشه په الله اکبر درېدلې او الله اکبر دوی ته څوک نه ورکوي. ای دوی کار فتنه ده، فساد ده، وزل دی.
هراتیان ماسختن محل د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد شعارونه ورکړل. دا اعتراض داسې محل کې شي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږو ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي اوسدي رډو ته وویل چې له دې جګړو 20 مړي او نږدې 200 ټپیان روغتون ته ور انتقال شوي دي. د ایران د ولسمشری د تنفیذ مراسم نن د دغه هیواد د مشر علي خامنهای په حضور کې ترسره شول. هانا کاویانی د ازادي راډیو د ایران د څانګې راډیو فردا خبریاله وایي:
مراسم امروز صبح در تهران
په تهران کې د نن سهار مراسم لږ پیچلي و ځکه چې په ایران کې شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې انتخابات تر سره سول او اوس د تنفیذ په نوم مراسم جوړ سول چې پکښې د اسلامي جمهوریت رهبر دا انتخابات تایید کړل بل لور ته په خپل رئیسی د پنځشنبه په ورځ په پارلمان کې د ولسمشری د لوري په مراسمو کې برخه اخلي
ابراهیم رئیسی په نننوی مراسم کې د خامنه‌ای لوري د تنفیذ د حکم د واک تر لاسه کولو وروسته ژمنه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو لپاره به هڅه وکړي. د اوکراین پولیسو نن ویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د ویتال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې وموندل شو. د بیلاروس کور په نوم د شیشو غیر دولتي مؤسسه له هغو خلکو سره چې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم له ځورونو او زور زیاتي څخه تښتېدلې دي مرسته کوي. په بیلاروس کې د 2000 کال په اګست کې د ولسمشۍ تر انتخاباتو وروسته چې په کې لوکاشنکا د شپږم دور لپاره بریالی اعلان شو پراخ مظاهرې وشوې او دا مظاهرې د لوکاشنکا له لوري سخت وځپل شوې. ویتال شیشو پرون په کیف کې ورک شو او نن د کیف په یو پارک کې د ده مړی راځوړن پیدا شو. او روسي خبر دا چې د افغانستان د سینما پیژندل شوی هنرمند لینا علم د 2020 کال د امجن انډیا د نړیوال نندارتون د څارون کې پلاوی غړی ټاکل شوی ده. دا پروسه شکل هم د دې نندارتون د څارون کې پلاوی غړی و. میرمن علم اساجی راډو ته وویل
کوم فلمونه چې ما تراسته ولیدي باید تر ټولو غوره هنرمندان پکې انتخاب کړم. له اولس هیوادونو څخه 9 فلمونه د سیالوي لپاره غوره شوی دي.
د نن درتون د سپتمبر له 28 د اکتوبر تر 9 د اسپانیا په مادرید کې تر سره کیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او تخنیکی لارخونه میر احمد سپای کوي ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړه تیزه شوې، په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي یوازې په 13 ساعتونو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې 40 ملکی وګړي وژل شوي او 113 نور ټپیان شوي دي. یوناما وایي که د جګړې ښکېلې خواوې د ملکي کسانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورنکړي نو انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا تمبولي، خو طالبان بیا په دې ولایتونو کې د پرمختګ خبره کوي. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د سخت جګړې او ملکي تلفات په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما اندېښنې. یوناما د سه‌شنبه پورس په خپل ټویټر لیکلی که افغان حکومت او طالبان د ملکی تلفاتو خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه کړي انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی. دغه سازمان دغه شان لیکلی د ځمکې لخوا د طالبانو حمله او د حواله لارې د افغان ځواکونو حملو د ملکی تلفاتو کچل وړه کړې ده. یوناما دغه شان لیکلی چې یوازې په 13 ساعتونو کې په هلمند کې 40 ملکیان وژل شوي او 113 نور ټپیان دي. یونه مان د خنځ سرګند کړي چې په زورګونو خلک بي ځای شوی او ډیر شمیر نور دی ویری په حال کې دي. لدی سره هم حال د افغانستان په څو ولایتونو لکه هلمند، کندهار او هرات کې جګړو سخت زور اخیسته او دوړ خووي د پرمختګ خبره کوي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستيال فواد امان ویلي چې دوی په دغه درې ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرګ شو بلاړولي.
تلفات بسیار سنگینه به طالبانو وارد شوه د وسات و اراضی.
تیر ورځ طالبانو ته په هرات ولایت کې درنه تلفات وختي. د دې ولایت د خر اړوند ډیر سیمې د طالبانو له حضور پاکي شوي. په کندهار کې د طالبانو پر وړاندې عملیات روان دي او په هلمند ولایت کې هم افغان کمانډویان ځای پر ځای شوي او اوس مهال په لخرګاه خار او اړوندو سیمو کې د عملیاتو ترتیب روان دی.
هاجمی داخل شهر لشکرګاه و در همای شهر لشکرګاه هستند.
د ښاغلی امان په خبره د ملکی تلفاتو اصلي عاملین طالبان دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کوي چې د غډل په هلمند ولایت کې زیاتې سیمې نیولې او په کندهار او هرات کې هم پرمختګ کړی. ښاغلی مجاهد وایي طالبان د ملکی کسانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي خو ډیری دوی په هوایي بمباریو کې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا سفارت شاردافیر راس ویلسن ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي طالبانو تل دا روښانه کړي چې د افغانستان جګړه نظامي حل لاره نه لري، ځکه د ده په خبره دا ډله نه غواړي بیا څنډې ته شي بلکې نړیوال مشروعیت غواړي. خو ښاغلی ویلسن دا هم وویل چې طالبانو په سم ډول په خبرو کې برخه نه ده اخیستې او د تاوتریخوالي کچه هم لکه څنګه چې امریکا باور درلود راښکته نه شوه.
د امریکا او طالبانو په هوکړه کې ځینې موارد شته چې طالبانو هغه عملي کړي دي، خو داسې موارد هم شته چې ورته ژمن نه دي پاتې. زموږ له نظره د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ژمنې نه دي عملي شوي، هغوی د سولې په خبرو کې سم نه دي ښکیل شوي. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلود راټیټه بشي زیاته شوي. د امریکا او طالبانو هوکړه باید په سم ډول عملي شوي وه.
په افغانستان کې د امریکا سفیر شازده افیر وویل په لومړي قدم کې باید پر طالبانو نړیوال فشارونه په مؤثر او منسجم ډول زیات شي.
پراپور کې مو واوریدل چې یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي په لشکرګا کې د هلمند په مرکز کې په تیرو 24 ساعتونو کې څلوېخت ملکی وګړي وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د شپه د ټلیفون په لیکه د هلمند والی د هلمند د والی سکرتر او بخی د هلمند د والی محمد ولی علیزی سکرتر د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی او د وضعیت په اړه د هلمند د وضعیت په اړه پښتنه ترې کو او بخی که تاسو خپل نوم را ته ووایاست او بیا را ته ووایاست چې په هلمند کې وروستای امنیتی وضعیت څنګه دی. موږ ته داسې راپورونه هم را رسیدلی دي چې څو شېبې مخکې د هلمند د والی پر دفتر توغندی لګېدلی.
ډېره مننه. زما نوم شیخ مشتبه سادات د والی صاحب سکرتر یم. فعلاً د هلمند ولایت د مقام څخه تاسو ته دعوه درکوم. استاذ مننه کوم چې زموږ سره مو د همدردۍ شریکه کړه. او دا څوره د کیږي چې هلمند ولایت کې واقعا چې ډېر شدید بریدونه شروع وه او په دې اړه باندې د دشمن تلفات هم بیخي ډېر وو چې بیخي نهایت زیات نو. او اوس هم د څو شېبې مخکې تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت مخکې تقریبا درې نیم بجو پر ټیم باندې چې موږ خپله د نظامي چارو باندې مصروف وو چې یو توغندی زموږ دفتر مخ ته ولګېدلو چې له امله یې څوک خوږ نه شو او داسې وایي زاله په هدف یې د ولایت مقام و چې ویولې او د دې یو زیاته اعدام په دې باندې چې موږ کوشش کوو چې هلمند ولایت سقوط کو تر څو موږ وکولې چې نور ولایت ته هم د هلمند په شان باندې سقوط ورکو.
دا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو که د قواو موقعیتونه راته وایاست چې دولتي ځواکونه په کوم سیمو کې دي او طالبان په کوم سیمو کې دي، یعنی ناحیه او سیمه کومې د طالبانو په ولکه کې دي او کومې له دولت سره دي.
فعلاً لپاره د حکومت او د دولت سیمې چې دي د خیلې چوک چې دی دا مربوط چې ومه وجې پورې مربوط دی، اول اوجې پورې مربوط دی چې دوهمه حوزه او اوم حوزه اتم حوزه دا ټول سقوط دي. او اول هم فعلاً لپاره سقوط شوی دی. صرف د ولایت جاده چې پات دی دم امنیتي ځواکونه او قمانداني پات او ریاست امنیت ملي پات دی، محبس هم دی او میدان سیمه هم ده.
میدان سیمه هم دی دولتي ځواکونه په ولکه کې دمدسې.
بله اوس ځکه چې د غلخو د غدې مشت کې به هیڅ وزنه هم نه دي او صرف د خپل میدان چې د دولت ترش او خاص نه په نتاره شتاف نه شي کولای.
بله د تیر شپې په ترڅ کې د یوناما په راپور کې مونږ واوریدل د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر په آخري راپور کې چې نن خبر شو مونږ واوریدل چې وای په تیرو 24 ساعتونو کې څلوېخت تنه ملکی وګړي په لشکرګاه ښار کې وژل شوي دي او سلګونه نور ټپیان دي. دا خبره څومره رښتیا ده او تاسو یې تاییدوئ؟
چې موږ خپل په سانه کې هم دلته ملکی کسان چې دي کم ځایو کې چې دشمن د تیرې هفتې رئیس دلته ځای پر ځای شوی وو دلته د دشمن ډېر تجمعات وو تقریبا هغه ته دغه د صافیانو سیمه قلی کونه کې ډېر دشمن ځای پر ځای وو. دلته تیاری چې بمبار کړی دی دومره نه، تقریبا 15 ماشومان صدمه رسیدلې چې دودرې پکښې مرسې دي. نور ټپیان په بس روغتون کې فعلاً لپاره موجود دي او دشمن چې دی تلفات نهایت زیات وو. هغه د خپل د دشمن خپل ځان د پاکې دوه په خاطر مندا کوشش کی چې د خلکو د کوروس استفاده وکي او چې نور بمبار پر دشمن باندې ونه شي. د دې هدف دا دی او طرفه د ملکی وګړو ټول کسان نه دي دا چې موږ خپل ځاني شاهدان یو درې څلور کسان تپیان او څو کسان په کښې ماشومان د سیمې دي او جیل ته د ټول اسان دا امکان نه لري.
سادات صاحب یو ورستۍ پوښتنه په خپل والی علیزای صاحب په لشکرګاه کې دی او که وتلی او نور چارواکي امنیت قمندان امنیت رئیس او دغه کسان چې ولایت اداره کوي دوی په هلمند کې شته که وتلی دي؟
چونکه زه خپل ورسره په هر مجلس او په هر مجلس کې خبرې کوي ورسره ځایم د مکه توغندې چې مولګي د زه خپل د دفتر څخه په دفتر کې ناس او مجلس مشورې راووتلو او رئیس د امنیت هم دته الحمدلله خپل شو قوي مورال خپل د پرسونل سره دی خصوصا کولورګو کمانډر صاحب جنرال عبدالسامي سادات چې واقعا یو پیاوړی شخصیت دی د ټول دمر د قوم کې دوه خطر باندې امدته ټول میشت موجود دي. د اوسم جناب والي صاحب چې د مجلس کې دی د کومندان صاحب د کلور دو رئیس د امنیت ملي او کومندان صاحب خالد وردګ امنیه کومندان واکین چې په اورې پیاوړي شخصیتونه دي د لوړ مرار خواندان دي د خلکو د مرار لپاره هلې ځلې کوي چې بیست خبر نه ساغول په زړه کې داد ورکړي.
ډیره زیاته مننه که یو لاند راته وایي چې پلان هم دا دی چې تاسو پاتې کیږئ یو مقاومت ته دوام ورکوي.
زموږ خو دغه آخري مجلس هم دغه و چې موږ کوشش کوو چونکه د کابل څخه هم تېره شپه څلور سوه کتات راغلي دي او د سل کسان بری هم وتلي وو چې ډېره غټه لویه ماته ورکړه دښمن ته. نو چونکه نور هم اوس هغه رارسېدلې شفراو کې دی ایبت الله علیزی د کومندو خاص کومندان چې دی هغه هم تېرن لپاره د په دغې کې دی شورا او تراغلې دی ان شاء الله ژر به اوسي تر ماښام پر شاید هغه مزان هلمند تر ورسوي او د هلمند وضعیت به ان شاء الله ښه شي.
ډیره زیاته مننه سید مجتبا سادات د هلمند د ولی د دفتر رئیس و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه وروستي جزئیات راکول. آزاد خبریال په هلمند کې آزاد خبریال زین الله سانګزای د شپې د ټلیفون په لیکر سره دی لدنه د جګړې وضعیت او د موقعیتونو په اړه پوښتنه کوو. سانګزای صاحب د هلمند وضعیت تاسو د صدات صاحب خبرې واورېدې د ولی د دفتر د رئیس او سکرتر څومره فکر کوئ چې د هلمند د سقوط احتمال شته؟ ستانګزای صاحب موږ ستاسو خبرې ونه اورېدلې. فکر کوم که لږ خپل موقعیت بدل کړئ چې موږ ستاسو اواز صفا واورېدلی شو. اوس یې اورو، مهرباني وکړئ.
تکل صاحب څنګه چې سادات صاحب د موقعیتونو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړل، حقیقت دی همدغه ولایت مابس امنیتي ملي میدان یو ساحه او قمنداني پاته ده. دوی په خپله وایي چې تراول او زی پر ټول او زی سقوط دي، یعنی د شهر په ټولو برخو کې طالبان لیدل کیږي. د ډېرې جګړې د شدت له امله، د بمباروي له امله ملکي خلک یا له شهره وتلي دي یا هم په کورونو کې بند پاته دي. هلته خلک په ډیر سخت حالاتو کې دي. سادات صاحب وویل چې موږ کوشش کوو چې هلمند سقوط نه شي. اوس خبره د هلمند نه ده، دوی په خپله وایي چې اول او ځله سقوط ته. اوس دوی کوشش کوي چې د ولایت وژغوري، مابس امنیت ملي دا وژغوري. هلته ملکي خلک ډیر په عذاب دي، ډیر په تنګ دي. او پاته سو ستاسو د راپور په اړه باندې چې څلوېښت کسان وژل شوي دي، په دې اړه باندې زه د خبره په دې خاطر تاییدوم چې موږ په جریان کې یو، د خلکو سره په خبرو کې یو. ما پرون ماښام د سره خبره کړې، د ایمرجنسي د مسؤلینو سره خبره کړې چې تلفات د ملکي خلکو څه ډول دي. دوی موږ ته وویل چې موږ ته ډېره جالبه معلومېږي، جنګ دومره زیات دی په ښار کې دی، په ګڼ مېشتو سیمو کې دی، بمبار دی. او موږ ته په تېرو درې ورځو کې بل تر هر وخت، یعنی تر هر ځای چې جنګ یې، موږ ته کم زخمیان راغلي دي چې په هغه کې څو ماشومان دي او یو څو لویان دي.
په داسې حال کې چې جګړه توده شوې، په طبي ډول باید د تلفاتو شمیر او د ټاپیانو شمیر زیات وي، د هم د مړو هم د ټاپیانو، نو څه پک شوې دي چې اوس د پخوا په څیر تلفات زیات نه دي؟
وګورئ، دا جنگ د تیرو اتو ورځو چې د شارت د اصل سو دي، د دې تر مخ د مختلفو ولسوالیو د سقوط پړاوونه تیر شوله. طالبان د شمال د طرف او د غرب د طرف او د مختلفو طرفونو څخه په شار باندې د عملو تابع ونیول، او په لومړی ورځ باندې دوی ځینې ساحې سقوط کړې. مخ ته راغلل شاریان چې په دې باندې پرېدل چې شار ته کېدای شي جګړه راشي، ځکه چې ولسوالۍ سقوط د هلمند یوازې کچکی ولسوالۍ وسپاته ده چې هغه مرکز دی، هلته هغه د دیم پروژه شروع ده. نو خلک پرېدل، یو تعداد خلک د شار څخه ووتل، خوشبختانه چې لارې خلاصې وي، خلک مختلفو ساحو ته تلای شوی، ټول ولسوالۍ ته ووتل. یو تعداد چې په شار کې پاتې دي هغه هم د احتیاط څخه کار اخلي، کېدای شي خپل خواړه وشیان یا بیا برابر کړي وي، تر یو وخت پورې یاره کمی خو خلک ډېر نه راوځي. ولی دلته خبره ده چې د ورځې طالبان جنگ کوي، ډېر عملی طالبان کوي، که په ماباسي کې په ولایتي کې په نورو ساحو باندې وي. د شپې بیا تر ډېره چې معلومات لرم طالبان ډېر جنگ نه کوي، په خپل ځایو کې ناشتې دوی بمباری کوي، دولت له خوا څخه ډېر سخت بمبار کیږي. نو خلک چې هغه په خپل ځایو کې پاتې وي هغوی نه راوځي، په زیرخانو کې یا په نورو پټنځایونو کې ځانونه پټ کړي وي. نو د دې عمل څخه ډېر زیات تلفات نه دی اوښتي. ولې وضعیت په ټوله کې ډېر ګډ وډ دی، خراب دی، کېدای شي خلک د لوږې سره مخامخ شي، کېدای شي خلک د نور مشکلات سره مخامخ شي. که جګړه نوره وځنډیږي په شار کې، بیا کېدای شي یو بل ناورین د لوږې او د بیچارهګۍ او د بیکاری څخه رامابین سي. اوس شار تش دی، لکه څنګه چې سادات صاحب وویل، د ساحې ټول نیول سوي دي، یوازې د ګوتو په شمیر 15 ځله پاتې دي. نو په دې ځای کې خو بیا د ملکی خلک هم نشته، په دې کمربندونو څخه شاته دي خلک. اول ته کېدای شي جنگ ډیر اثرات نوي.
ډیره زیاته مننه، خدای دې د هلمند خلک او د افغانستان د نورو سیمو ټول خلک خدای دې وساتي، او دوی ته د روغتیا او سلامتۍ هیله کوو. له تاسو نه هم مننه کوم ستانکزای صاحب چې په دې خبرونه کې را سره وي. زین الله ستانکزای آزاد خبریال و چې د هلمند د وضعیت په اړه نظر څرګنداو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام په خبرګون کې وایي کدا ډله په همدې ډول جنایتونو ته دوام ورکړي، هیڅ غوښتنه به یې ونه منل شي. انتون بلنکن وایي طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او مشران یې له تور نوملاړ نه وځي. خدای زیاتوي چې کدا ډله خپلو جنایتونو ته په همدې ډول دوام ورکړي، له دې غوښتنو څخه به یې هیڅ یو عملي نه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته خبرداري ورکوي کدا ډله تاوتریخوالي او همدا ډول جنایتونو ته دوام ورکړي، هغه وختنه چې لنړیوالې ټولنې لای او بنمنل شي. انټونی بلنکن چې د کډوالو لپاره د نوی پروګرام د معرفي په مراسمو کې خبري کولې وویل طالبان غواړي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني، همدا ډول د مشرانو نمونه یې له تور نوملړ ووزي او ترخواي د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته په آزادانه ډول سفر وکړي. خو هغه خبرداري ورکړي کدا ډله د افغانستان په سور نیول او همدا ډول خپل جنایت تونو ته دوام ورکړي، له دوی هیڅ یو غوښتنې د منلو نه ده.
موږ په بلابلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي، د دوی د جنایتونو شاهدان یو. دا راپورونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. دا یو لویه مسله خي، او هغه دا چې طالبان راتلونکي کې د ډیرو شیانو په لټه کې دي. دوی د نړیوالې پیژندنې او نړیوال ملاتړ په هڅه کې دي. دوی غواړي مشران یې په آزاد ډول نړۍ ته سفر وکړي. دوی د بندیزونو پای غواړي. او که طالبان په زور د هیواد نیولو او یا هم د شوی جنایتونو عاملین وي، له دوی هیڅ یو شی کېدونکی نه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن دا هم وویل چې د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته به له افغانستان سره ملګرتیا دوام پیدا کړي. هغه دا هم وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو سیاسي روغې جوړې پلوي دي، او وایي چې د ډیپلوماسۍ او خبرو لارې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې هیوادونو ته هم اشاره وکړه. ویل د دې هیوادونو سره به چې یو باثباته صلح امیز او ډیموکراتیک افغانستان غواړي، ګډ کار ته دوام ورکړي. امریکا داسې مال طالبانو ته خبرداري ورکوي چې خپل جنایتونه او تاوتریخوالي تاوتریخوالی راکم کړي چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت هم وویل چې طالبانو د قندهار په سپین بولدک کې یو شمیر ملکیان دغه چا خستنې په موخه له کورونو راوستلي او وژلي دي. د امریکا سفارت په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې دغه ټول وژنې جنګي جنایت ګڼل کېدی شي او دغه پیښې باید وڅېړل شي او په دې سیمه کې مسؤول طالب او وسلوال او قمندانان باید ځواب ووایي. د امریکا د متحده ایالاتو په اعلامیه کې راغلي چې د برېټانیا او متحده ایالاتو سفارتونه په افغانستان کې د سملاسي اوربند غوښتونکي دي. په دې اعلامیه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی دی چې د طالبانو مشران نشي کولای خپل جنګیالي کنټرول کې نو په راتلونکي کې د حکومتوالۍ لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا په هرات او لښکرګاه کې پر طالبانو د امریکا د هوایی بمبارد خبره هم کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي په دې بریدونو کې د طالبانو یو شمېر مهم ځایونه په نښه شوي دي او دې ډلې ته یې درنه مرګوب لاړولې ده. طالبانو په ځلونو د امریکا له هوایی بمبارد سره مخالفت ښودلی او دا یې د دوهې له تړون سرغړونه بللې ده. خو له ازادي راډیو سره په خپله تازه مرکه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو هم د دوهې تړون یو شمېر برخې ماتې کړې دي او ځینې یې عملي کړې دي. خغلی ویل سندې ته هم اشاره کړې ده چې پر طالبان وايي د دوه ولارو فشار راوړل شي څو د سولې مذاکرات ته حاضر شي. هغه د نړیوال ټولنې لخوا پر طالبانو فشار او تر خوای د جګړې پر میدان کې په دې ډول فشار هغه دلایل یاد کړي چې کولای شي دا ډله سولې ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وویل د خپل ټاکنه کړې او اوس د طالبانو وخت چې سولې او جګړې یو وټه کې. خو جمهور رئیس غنی دا خبرداري هم ورکړه چې طالبان د سولې میز ته سره کینی نو حاضر دي چې یو کړیو کجیر یې جګړه ورکړه نو د جګړې په میدان کې وایي پخې ورماتې کړې.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د کندوز د خټکیو او هندوانو د بازار د نشټوالي په اړه راپور د هلمند د مطالبه د فوقلاده پوخخ په خاطر له نشر نه پات شو لدې کبل ازما بخنه ومني. هو نړیواله مسله مو شته. ابراهیم رئیسی نن د ایران د لوی مذهبي مشر لخوا د هیواد د نوی ولس مشر په توګه تایید شو. رئیسی د منزلاری حسن روحانی ځایناستای دی چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه له لاستراوړنو څخه شمیرل کیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې د محافظه کار ابراهیم رئیسی د تاییدی مراسم نن د سه شنبه په ورځ په پلازمینه تهران کې د دې هیواد د ستر مشر آیت الله علی خامنئی په حضور کې پیل شول. ټاکل شوی ده د لوړې مراسم د پنځ شنبه په ورځ جوړ شي. شپېته کلن ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه خپل څلور کلنه دوره په رسمي توګه پیلوي. رئیسی همداراز د خپل حکومت د پرمختګ لپاره یو پلان هم وړاندې کړی. په دې پلان کې به د اټومي مذاکراتو د بیرته پیلولو او د ایران د اټومي موافقه د بیرته پیلولو ټکي هم شامل دي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ له اټومي موافقې څخه ووته. رئیسی په دوه مراسمو کې وویل چې د ایران پر اقتصادي وده به تمرکز وکړي. ورسته له هغه چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقه وته پر دغه هیواد یې نوي بندیزونه ولګول چې په نتیجه کې د ایران اقتصاد ته ډیره ضربه ورسیده. رئیسی د ولسمشر په توګه له یو ډول بحران سره مخامخ دی چې امریکا، اسرائیل او برتانیې پر تهران د عمان په ساحل کې د اسرائیل پر یو تیلرونکي بیړۍ د حملې تور پوری کړی. تهران دا تور رد کړی دی. امریکا پر رئیسی په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي دي چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده. د رئیسی ولسمشری به محافظه کاران نور هم قوي کړي چې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات په اکثریت سره وګټل. دا انتخابات په داسې حال کې سوي و چې زرګونو منځلاري او اصلاح غوښتونکي په انتخاباتو کې له کاندیدۍ راتسول. منتقدین وایي چې د جون د 13 په ولسمشریزو انتخاباتو کې هم د رئیسی په ګټه یو شمیر نور قوي کاندیدان رد سوي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم فلوره ظاهر من په دغه حالات کې دي. زموږ په ځان د بازار په مدار کې دي. خلک مې چې یو څه اوتراله نستري.
السلام علیکم. زما سلامونه دي ازادي رادیو ټول کارکونکو او ورېدونکو ته ورسیږي. زه ایمن ولایت د لشکرګاه شهر مې تاسو ځنګ واري دي. ورور دلته موږ ډیر په بد وضعیت کې یو. د قانونو ډیر مسلمانان شهیدان پراته دي، په دې دوه څوک د خدای او د قران لمه دروازه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته دغه وایم چې دغه ما خبرې تر لوړ مقامو پر ورسیږي.
تاسو د راډیو ازادي د ناری مو د کندهار څلور صفه چارواکو دا راو دی چې ورور بالا دا ولس متر بدره کوي. دا دی وسم سره دار بدره جنواله بیچارهګان ستړي هلاک نه په یو غوډا ډوډۍ پیدا کوي چې نه د سو ګنځای پیدا کوي چې خوران د غسرل مرته په بازار کې نه چی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو ری قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د امریکا د سفارت له شارج دفتر سره ځنګړي مرکه خبريږي او همدارس د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ همشته. خو تر هغه مخکې احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په تیرو څلور ساعتونو کې 24 ملکیان وژل شوي دي. یوناما په فیسبوک کې لیکلي دي چې په دې موده کې په لشکرګاه کې 143 ملکیان ټپیان شوي هم دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو راپورونو ته ژور اندېښمن دی. بلینکن وویل چې دا جنایتونه د منلو نه دي. شاهین د وسونه قولی اردو وای د شپرغان پر شارې د طالبانو حمله شاته تم بولیدی او په تیرو څلور ساعتونو کې د دغه حمله په ترڅ کې 50 طالبان وشل شوی دي. د ایران د ولسمشر د تنفیذ مراسم نن دغه هیواد د مشر علي خامنه ای په حضور کې تر سره شول. د اوکراین پولیسو نن ویل چې دوی د بیلاروس تفال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه چړي. د شیشکو مړی نن پیدا شو پروندې په کیف کې ترې تم شوی وو. د افغانستان د سینما پیژندل شوی هنرمنده لینا علم د 2020 کال د امجن انډیا د نړیوال نندارتون د څارونکو پلاوی غړې ټاکل شوې ده.
او د هم اقتصادي او بخې سپورتي خبرونه.
حسن زمانی د هلن نایمه خان لوبډل سره یو ځای سوم. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشفنا نازادی راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړی د هلن نایمه خلای وشتو کولو خته فوټبال لوبډل سره د یو کلن قرارداد لمخې یو ځای سوم. فیروز مشف سیاتوی له دې وړاندې حسن زمانی د هلن لمړی دسته غوړه لیکټیم او د غشان تل استار لوبډلې کې لوبډلې وچین. تیر کال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په بلنه د نړیوال جام او آسیا ملتونو جام په سیالیو کې د لوبېدو لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی وو. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې سره روزون کې یو د افغانستان د والیبال فدراسیون ارشد مرستیال محمد یوسف صادق د تاجکستان د والیبال فدراسیون ته بلنه له تاجکستان لوبډلې د سره روزون کې په توګه ټاکل شوی. کلمې ځل دی چې یو افغان روزون کې په بهر کې د وی لوبډلې مسولیت په غاړه اخلي. ټاکل شوی چې د محمد یوسف صادق ترڅار او لارښوونې لاندې د تاجکستان د والیبال ملي لوبډله د رواني اگست میاشتې په 15مه د مرکزی آسیا په سیالیو کې ګډون وکړي. او د کرکټ د نړیوال شداوري جام پاړه د شعیب اختر وړاندوینه. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې په خوانی تیز توپ اچونکو شعیب اختر وای د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام نیمه پایلو